د بشري حقوقو د سارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی دی. په هرات ولایت کې د ایتالیا د هیواد د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي دغه ولایت له والي احمد یوسف نورستاني سره د روغتیا په برخه کې د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړی دی. ریپورټونه وایي د ایران پولیسو د یوې دولتي غونډې پر ځای د مخالفینو د مظاهرو د مخنیوي لپاره د تهران پوهنتون محاصره کړی دی. یو انتحاري برید کوونکي نن د پېښور د یوې محکمې مخې ته ځان والوزاوه. لږ تر لږه 15 کسه یې ووژل او 940 نور یې ټپیان کړل. او د نړۍ د اقلیم په اړه یو مهم کانفرانس نن د ډنمارک په پایتخت کوپنهاګن کې پیل شو. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی او وایي چې په دغه هیواد کې له ښځو سره زور زیاتی عام دی او حکومت په دې کې پاته راغلی چې ښځې لکه د جنسي تیریو او وژنو په ګډون له بېلابېلو جنایتونو څخه خوندي کړي. د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په ټولو برخو کې ښځې په ډیر غمجن وضعیت کې اوسي. دغه ریپورت چې په 69 پاڼو کې لیکل شوی او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 160 مرکو په اساس جوړ شوی وایي چې ښځې ځکه د مرستې غوښتنه نشي کولای چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه بیریږي او هم دوی دا ویره لري چې ممکن بیا به مخکینی تیری کوونکي پر دوی تیری وکړي. په هرات ولایت کې د ایتالیا د هیواد د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي دغه ولایت له والي احمد یوسف نورستاني سره د روغتیا په برخه کې د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د ایتالیا د پی آر ټي د ملکی برخې مشر ډاکټر مرادو آزادي راډیو ته وویل چې دوی به راتلونکي کال دغه ولایت له بیا رغونې سره نور مرسته هم وکړي. ډاکټر مرادو زیاته کړه چې دوی د هرات له محتاجو خلکو سره د وړو قرضو په بڼه د $600,000,000 مرسته هم کوي. د ډاډ ورکړل چې په دغه ولایت کې به له خلکو سره د کار موندلو او د سوداګرۍ په برخه کې هم زیاته مرسته وشي. افغان چارواکي وایي د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې 6 مخالفین وژلي او یو شمېر وسلې او مهمات هم ولجه کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې ملي پولیسو، ملي اردو او د ناتو ځواکونو برخه اخیستې. اعلامیه زیاتوي چې ملي پولیسو د قوس یا لیندې د میاشتې په 15 نیټه 9 حلقې ماینونه او یو اندازه نور چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. اعلامیه دا هم وایي چې په نورو عملیاتو کې چې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ سیمو کې شوي 38 بوجۍ چارس هم کشف او ضبط شوي دي. نامعلومو موټرسایکل سپرو تیره ورځ د خوست ولایت په ګربوزو سرحدي ولسوالۍ کې د پولیسو د تلاشۍ په یوې پوستې لاسي بم گذار کړی. د خوست امنیه قوماندانۍ سرپرست عبدالیعقوب آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس ژوبل شوي. اخوا د کندهار ولایت د امنیه قوماندان سردار محمد ځاځي آزادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې یو پولیس د نامعلومو کسانو پر ډزو وژل شوی دی. چارواکي وایي د دغو دواړو پیښو په اړه پلټنې روانې دي خو تر دې مهال د حکومت کومې مخالفې ډلې څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د پولیسو په یو کاروان باندې د پرونی برید په ترڅ کې د ملا امرالدین په نامه د طالبانو یو قماندان او څلور پولیسان وژل شوي. یو انتحاري برید کوونکي نن د پېښور د یوې محکمې مخې ته ځان والوزاوه. لږ تر لږه 15 کسه یې ووژل او 940 نور یې ټپیان کړل. پولیسو وویل چې یو پیاده انتحاري برید کوونکي چې بمونه یې په ځان پورې تړلي وو هڅه وکړه محکمې ته دننه شي خو کله چې امنیتي ځواکونه ودراوه ځان یې والوزاوه. وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د پاکستان امنیتي او حکومتي ادارو باندې بریدونه زیات کړي دي. تیره میاشت هم یو ځانوژونکي برید کوونکي د پېښور د یوې بلې محکمې مخې ته 19 کسه وژلي وو. د پاکستان په ارتباط یو بل خبر وایي چې دغه هیواد ستره محکمه نن د هغې عفوي قضیه څېړي چې په نتیجه کې جمهور رئیس آصف علي زرداري او د څو کسه نور مهم ملګري د اداري فساد د تورونو په مقابل کې مسؤلیت ترلاسه کړی وو. ریپورټونه وایي د ایران پولیسو د یوې دولتي غونډې په ځای کې د مخالفینو د مظاهرو د مخنیوي لپاره د تهران پوهنتون او شاوخوا لارې محاصره کړي دي. د ایران دولت نننۍ غونډه د هغو دریو محصلینو د یاد د لمانځنې لپاره دایره کړې چې 55 کاله پخوا د شاه په دوران کې وژل شوي وو. توقع کیږي چې د دولت مخالفین به له دغه مناسبته په استفادې د ایران په تیرو جنجالمنو انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په بریالیتوب یو ځل بیا اعتراض وکړي. پولیسو او پاسدارانو ګواه کړي چې د هرې غیر قانوني غونډې به په شدت مقابله وشي. ایران خارجي خبری رسنۍ د نننۍ غونډې له رپورټ ورکولو منع کړي دي. د نړۍ د اقلیم په اړه یو مهم کانفرانس نن د ډنمارک په پایتخت کوپنهاګن کې پیل سو. د غونډې هدف دا دی چې د نړۍ د اوبو او هوا د خطرناک بدلون د مخنیوي لپاره یو نړیوال توافق رامنځته کړي. په دې غونډې کې چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې د 192 هیوادونو استازي په راتلونکو 12 ورځو کې په نړۍ کې د کاربون ګاز د تولید مخنیوي او د داسې یو میکانیزم رامنځته کول څېړي چې له بې وزلو هیوادونو سره د ګلخانهي ګازونو په کمولو کې مرسته وشي تر څو د هغې وچکالۍ، سیلاونو او د سمندرونو د اوبو د اوچتوالو مخه ونیول شي چې لامل یې په نړۍ کې د تودوخې زیاتوالی دی. د ډنمارک صدر اعظم لارز لوک راسموسن نن د غونډې پیل ته داسې وویل:
ګلوبل وارمنګ نوز نو بورډرز. It does not discriminate.
د نړۍ تودوخه کومه پوله او سرحد نه پیژني، توپیر نه کوي، بلکې تاثیر یې په ټولو دی. او موږ ځکه نن دلته راغونډ شوي یو چې موږ ټولو اقداماتو ته ملا تړلې. د څه د پاسه سلو هیوادونو جمهور رئیسانو او صدر اعظمانو ویلي دي چې د غونډې په وروستیو جلسو کې برخه اخلي. د کانفرانس نهایي هدف دا دی چې یو نوی تړون رامنځته کړي تر څو د اقلیم د بدلون په ارتباط د کیوتو د تړون د اعتبار له پای ته رسېدو وروسته په 2014 کال پلی شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. په دې غونډې کې د افغانستان او منځني ختیځ مسایل او موضوعات څېړل کېږي. امریکا به له ترکیه وغواړي چې د یو سیمه ایز قدرت او له امریکا سره د یو متحد اسلامي هیواد په حیث له خپل نفوذه کار واخلي او د سیمې ځینې سخت مشکلات حل کړي. خو واشنگتن او انقره د ځینې مهمو مسایلو په هکله سره اختلاف لري. امریکا غواړي چې ترکیه د طالبانو او القاعده خلاف جنگ کې خپله ونډه پراخه کړي، خو اردوغان وایي چې اوس هم کافي ځواکونه افغانستان ته لیږل شوي او بخې چې اوس یې هم کافي ځواکونه افغانستان ته لیږلي. امریکا او ترکیه په ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو په اړه هم سره اختلافات لري. او د بغداد په یو ښوونځي کې نننۍ چاودنې د شپږو کوچنیانو په شمول لږ تر لږه 8 کسه وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. د عراق د امنیتي ځواکونو یو ویاند وویل چاودنه له کوم بم څخه نه ده رامنځته شوې، بلکې یو اندازه مرمۍ او مهمات چې د ښوونځي په انګړ کې ځای پر ځای شوي وو چودلی دي. مخکې رپورټونو ویل چې دغه چاودنه د بم وه. او د نړیوال بانک یو رپورټ نن وویل روان نړیوال مالی بحران به تر 2010 کال پورې 10 میلیونه او 6 لکه نور خلک په اروپا او منځنۍ آسیا کې بېوزلي او 23 میلیونه نور خلک بېوزلي ته ورنږدې کړي. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. او اوس پام وکړئ ورزشي او اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د ترانسپورت او هوانوردی د وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي د خصوصي هوایي شرکتونو لخوا د ټکټونو بیې راکمې کړی شي. دا خبره د افغانستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال تیره ورځ د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیشن کې وکړه او زیاته کړه چې هڅه کوي بیې د وزیرانو د شورا د پریکړې پر اساس برابرې شي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینو هوایي شرکتونو د خپلو ټکټونو بیې پورته کړي دي او دلیل یې د نفتي موادو د بیو لوړوالی په ګوته کوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې د یو لړ ستونزو سره سره د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د کابل چاپ دولتي ورځپاڼې انیس په یو راپور کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د مرستیال خان جان الکوزي له خولې ویلي دي چې افغان سوداګرو په تیر کال کې تقریبا د 200 میلیونو په ارزښت صادرات درلودل. د ده په وینا د افغانستان د صادراتو زیاته برخه وچ او تازه میوه، لاسي صنایع او قالین جوړوي. او دا هم سپورتي خبرونه. په پروان کې د هیواد د ځینو شمالي او مرکزي ولایتونو د فوټبال ټیمونو ترمنځ مسابقې پیل شوې. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې د فوټبال د فدراسیون رئیس حافظ اصیل اصلي رډو ته وویل چې د فوټبال په دغو مسابقو کې د پروان، بامیانو، کاپیسا او بنشیر د فوټبال ټیمونو برخه اخیستې. د په وینا د دې مسابقو هدف د فوټبالرانو وده او پرمختګ دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په مسابقو کې د ګډون لپاره تیر ورځ بنگلاديش ته ولاړه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په لومړي ګروپ کې د هند، مالدیو او نیپال د فوټبال ټیمونو سره مسابقه وکړي. د مسابقې به لس ورځې دوام وکړي.
یا یو ځل بیا زما سلامونه ومنه. زه فریده هوډ سیفی یم او تاسو ته د ازادۍ راډیو په روانه مخمنۍ خبري مجله کې د راټولو شو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. افغان ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د سولې لپاره له طالبانو سره خبري ضروري دي. په دې اړه د مجلې په سر کې اوري د افغانستان ولسي جرګې نوې کابینې ته د رای ورکولو پر لارو چارو نن خبري وکړي. نن د نړۍ د یو سلو دوه نوي هیوادونو استازي په ډنمارک کې سره راټول شوي دي. اقلیم د بدلون پر مسلو خبري کوي او د افغانستان او ګاونډي پاکستان د بیلابیلو امنیتي پیښو په اړه معلومات اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون امریکایي ټلویزیون سی ان ان ته ویل چې د طالبانو له مشر سره خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری دي، خو شرط دا دی چې هغه له القاعده ځان بیل کړي او له بلې خوا نړیوال ټولنه په افغانستان کې د خبرو ملاتړ وکړي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې شک څرګند کړ چې د وسلوالو طالبانو مشران به له تاوتریخوالو لاس واخلي. میرمن کلینټن وویل دا په دې باور نشي کولی چې د طالبانو مشران به هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې د امریکا متحده ایالاتونه یې ضروري ګڼي، یعنی له جګړې د طالبانو لاس اخیستل او د افغانستان د اساسي قانون منل. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی پرون د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو له مشر ملا عمر سره د خبرو اترو ملاتړ وکړي. شاغلی کرزی وویل د طالبانو له مشر ملا عمر سره خبرې د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره ضروري دي. ولسمشر کرزی سی این این تلویزیون ته همداراز وویل موږ په یوازې سر دا کار نشو کولی. کرزی له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له ډېرې مودې په دې نظر دی چې له ملا عمر سره خبرې ګټه لري. د افغانستان ولسمشر وویل له دې سره سره چې دوی د تروریزم پر ضد مبارزه کوي باید د سوله ییزو لارو چارو په لټه کې هم واوسي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه د یوه افغان په توګه ډیر غواړي چې له ملا عمر سره وژغیږي په دې شرط چې هغه له جګړې لاس واخلي، له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او تروریستي شبکې وغندي. کرزی همداراز ویل چې له دغو شرطونو سره دا هم تړلی دی چې امریکا او د نور متحدان هم دا اړتیا احساس کړي. خو د شغلی کرزی له دې څرګندونو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له طالبانو په تیر بیا له ملا عمر سره د خبرو احتمال کمزوری و بالا ویل چې دوی فکر نه کوي چې طالبان دې له جګړې لاس اخیستلو ته تیار وي. میرمن کلینټن پرون وویل چې د امریکا حکومت داسې کره معلومات نه لري چې وشي د طالبانو مشران د سولې غوښتونکي دي. ولسمشر کرزی د لوړې د مراسمو په وخت هم طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړې وه او د دې هدف لپاره د یوې عنعنوي لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن په دې بحث وکړ چې نوې کابینې ته څنګه رای ورکړي ترڅو کارپو کسان د وزیرانو په توګه کابینې ته لاره پیدا کړي. له ډیرو بحثونو وروسته د ولسی جرګې اداري هیئت د دې جرګې د رئیسانو کمیټې ته وظیفه ورکړه چې د نوې کابینې غړو ته شي ډیر ژر به د رای ورکولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د رای ورکولو یو خلاره او میکانیزم پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال ریپورت ده.
په داسې حال کې چې ویل کېږي ولسمشر کرزی به ډیر ژر خپله نوې کابینه اعلان کړي، ولسی جرګې د نوې کابینې غړو ته د رایې ورکولو په څرنګوالي بحثونه پیل کړل. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ډیر شمېر وکیلانو ویل چې باید د نوې کابینې غړو ته په ډیر دقت رایې ورکړل شي او دا پروسه په کم وخت کې ترسره شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې د غړو د بیلابیلو نظرونو له اورېدو څخه وروسته وویل چې تر ټولو ښه لاره دا ده چې د دې جرګې د رئیسانو کمیټه د نوې کابینې غړو ته د رای ورکولو یو ښه میکانیزم د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
مونږ او تاسو به خپل کاري پروسه پر مخ بوزو، د رئیسانو کمیټه به جوړ شي او نویو وزیرانو ته به د رای ورکولو په څرنګوالي بحث وکړي. دغه راز دا ځل باید د تیر ځل تیروتنې تکرار نشي او نوې کابینې ته په دقت او شفافیت سره رای ورکړ شي.
ویل کیږي چې جمهور رئیس کرزی به د سه شنبه په ورځ خپل نوې کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې په نوې کابینه کې باید کارپوه او له مسلکي پلوه وړو کسانو ته د باور رای ورکړل شي. همدې موضوع ته په اشاره سره د ولسی جرګې ځینو غړو ویل چې باید هر ورځ یو وزیر ته رای ورکړی شي، خو ځینو نورو ویل چې په دې توګه ډیر وخت ضایع کیږي او ښایي چې کاري پروسه هم زیانمنه شي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا محل په داسې حالت کې یو چې وزارتونه او عمومي ریاستونه د سرپرستو وزیرانو او رئیسانو لخوا اداره کیږي. که چیرې موږ یو ورسو وزیرانو ته رای ورکړو او بیا څو ورځې وروسته سو نورو وزیرانو ته، په دې توګه به یو ډول ګډوډي رامنځته شي. دغه راز په نظام کې به ستونزې راشي او ثبات به زیانمن کړي.
د جمهور رئیس کرزی په تیره کابینه په ملي او نړیواله سطحه یو لړ انتقادونه موجود وو چې ګوند ډیر شمیر وزیران په اداري فساد ککړ دي او د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
په داسې حال کې چې په کوپنهاګن کې نن د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه نړیواله غونډه جوړه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت چارواکو هم د دغه بدلون په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې پر افغانستان هم ژورې اغیزې لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د ادارې سرپرست ویلي دي اقلیمي بدلون په افغانستان کې هم د دغه هیواد د جغرافیایي موقعیت له امله یوه مهمه مسله ده. د نړۍ د 192 هیوادونو استازي او مذاکره کوونکي نن د ډنمارک په کوپنهاګن کې سره راغونډ شول سو د اقلیم د بدلون پاره خبري او بحثونه وکړي. په دغه دولس ورځنی کانفرنس کې ګډونوال د مځکې د کورې د تودوخي د زیاتوالي د مخنیوي او هوا ته د ګلخانهي غازونو د خبرېدو د کموالي پر لارو چارو غور او بحث کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور خپور کړی چې رضوان مرادی اوروي.
د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس د دوشنبه په ورځ د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د ماشومانو په دې سندرې سره پیل شو. د ډنمارکی ماشومانو له هیلونه د ډکې دغه سندرې سره د نړۍ د 192 هیوادونو استازي او یو شمیر مشران په دې اړه چې څرنګه کېدای شي د مځکې له زیات تودوخي مخنیوي وشي خپل بحثونه پیلوي. په دې کانفرنس کې د 1500 غیر حکومتي سازمانونو استازي او نور ګډونوال د اقلیم د بدلون په خاصتوګه هوا ته د ګلخانهي غازونو د خپرېدو د مخنیوي او کمولو پر لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. د کانفرنس په پیل کې د کوربه هیواد ډنمارک صدر اعظم لارس لوکی راسموسن ګډونوالو ته وینا وکړه او ویل
ویلکم ټو 2 ویکس ویر وی آر ټو پرفورم.
د دوه اونۍ د کانفرنس ته راغلاست. موږ په دغو دوه اونیو کې تر ټولو سخت سیاسي پریکړه وکړو. غواړو چې د مخ په زیاتېدونکو راتلونکو ستونزو د څېړلو په خاطر سخته خو په عین وخت کې لازمی پریکړه وکړو.
د نړۍ مشران په عمومي توګه د دغه کانفرنس د اصلي هدف په اړه چې غواړي په راتلونکو دوه لسیزو کې د مځکې د کورې د متوسط ګرموالي درجه د سانتیګراد تر دوه درجو پورې محدود وساتي موافق دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي کچیر د مځکې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر دریو درجو لوړه شي نو د شمال د قطب واورې به ویلې شي چې له امله د سمندرونو اوبه زیاتېږي او د نړۍ ساحلي ښارونه به د سیلابونو له خطر سره مخامخ شي. د غراز یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د تودوخي د درجې لوړوالی سره به د نړۍ په نورو سیمو کې وچکالی او طوفانونه راشي. خدا چې نړۍ به څنګه وتوانیږي چې هوا ته د ګلخانهي غازونو خپرېدل کم کړي یو ګران کار دی. د کاربون غاز چې د صنعتي فعالیتونو له امله هوا ته پورته کیږي د لمر د تودوخي مخه نیولې او هم یې د اقلیم وضعیت ګډوډ کړی دی. دا په داسې حال کې چې بیا هم دغه صنعتي فعالیتونه د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروري بلل کیږي. د کوپنهاګن د کانفرنس لپاره چې خدمه د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلخانهي غازونو د کموالي لپاره به لازم ګامونه اخلي، خو دغه هیوادونو بیا یو شمېر شرطونه هم ایښودي دي. متحده ایالات او چین چې د کاربن د غاز تر ټولو زیات خپرونکي هیوادونه دي ژمنه کړې چې هوا ته د ګلخانهي غازونو د کم خپرېدو لپاره به جدي کار وکړي.
د کوپنهاګن د غونډې په اړه مو واوریدل چې په نړۍ کې د اقلیم د بدلون مسلې ته ځانګړې شوې د افغانستان او همدشان د پاکستان د امنیتي حالاتو په اړه راپورونه په روانه خبري مجله کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي سره لدی چې دوی په وروستیو څو کلونو کې په دې هیواد کې د بشر د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هڅې کړي، خو بیا هم په هیواد کې دغه حقونه تر پښو لاندې کیږي. د څرګندونې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست نن د بشري حقونو د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې د یوې شپېتمې کالیزې د لمانځنو په غونډه کې وکړې. په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د هیواد د بشر د حقونو فعالانو او چارواکو او یو شمېر بهرنیو کارکوونکو هم ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې اوریدل شي. بلخوا د بشري حقونو د څارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللې او وایي چې په دې هیواد کې له ښځو سره زور زیاتې عام دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی چې ښځې لکه د جنسي تیریو او وژنو په ګډون له بېلابېلو جنایتونو څخه خوندي کړي. اوس به هم راشو د افغانستان امنیتي مسایلو ته. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر مشکوک طالبان وژل شوي دي او څو نور ژوندي نیول شوي دي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې دوی د یک شنبې په ورځ د ائتلافي ځواکونو د غزمی پر موټرونو دوه د مین چاودنې کړي چې په ترڅ کې څو تنه بهرني عسکر له منځه تللي، خو سیمه ییز خلک د طالبانو ادعا نه تاییدوي.
په خوست کې مشتي تلفظ ځواکونو مسؤلین وایي دوی ځواکونو د الشیرو د سرحدي ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه د دولت واستوال مخالفین نیولي دي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤل جګړن ګریګوري په وینا، په نیول شوو کسانو باندې دا تور دی چې په یاد ولسوالۍ کې پر ټولګټو تاسیساتو او افغان ائتلاف ځواکونو باندې په وسوالو حملو او بمي چاودنو کې لوی لاس درلود. د ویل نیول شوي کسان د محل د تلفظ ځواکونو سره تر پښتنو ګروژنو لاندې دي. د غراس پن موړی ولسوالۍ کې د تلفظ ځواکونو پر کاروان باندې د سړک د غاړې د ومن د چاودنې پخلی وکړ، خو د ویل په دې چاودنه کې ائتلاف ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بلخوا طالبان ادعا کوي چې د سې شنبې په ورځ د دوی وسوالو کسانو د خوست په مرکزي برخه او د الشیر په سرحدي ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر کاروان باندې دوه د مین چاودنې کړې، چې له امله یې د ائتلافي ځواکونو شپږ تنه سرتېري له منځه تللي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. سربېره پر دې په یوه بله پېښه کې د پکتیکا ولایت سراوزی په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ تنه مشکوک طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قومندان مل پاسوال دولت خان زدران د پیښې پخلی وکړ، خو د پیښې د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه د زیاتو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. خو د سیمې وطن عیني شهید عبیدالله بیا وویل چې د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو څخه څلور تنه چې د یوې کورنۍ غړي دي بېګناه ملکي وګړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا د والي د دفتر رئیس سلیمان خیل به د سراوزی په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین بولي او زیاتوي چې د وژل شوو کسانو څخه د عملیاتو په بهیر کې یوه زیات اندازه مهمات، سپکه وسله او لاسي بمونه هم ترلاسه شوي دي.
بلخوا په کونړ کې نړیوال افغان ځواکونه ادعا کوي چې د وټپور ولسوالۍ په څنګار غیرنۍ سیمه کې د هوایي بمبر په ترڅ کې له شلو زیات وسلوال طالبان وژلي دي.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د ګډو استخباراتي معلوماتو له مخې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ په څنګار سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو دیرش کسیزه ډله د هوایي بمبار لاندې را وستله. هغه وویل چې د تیرو دو میاشتو پر مهال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د فوزي همغږۍ او د ولسي وګړو د زیاتې همکارۍ په سبب په هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ شوبله اړولې ده. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې هم د شوي بمبار خبر تایید شوی او پکې ویل شوي چې د بمبار په ترڅ کې د نور اکبر پر نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژلی دی. اعلامیه کې زیاته شوي چې نور اکبر په سیمه کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو زیات بریدونه ترسره کړي، چې له امله یې ورته ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولت او نړیوالو ځواکونو د دعوې په باب څه نه دي ویلي، خو دعوی کړي چې تیره او نن ورځې د کونړ په مانوګي، نرنګ او نورګل ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کاروانونو او د بابړو تنګي پر نظامي اډې برید کړي چې پکې ورته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دغو دعوو په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
په شمالي ولایتونو کې هم امنیتي پیښې شوې. په کندز کې نن د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبله ورسره وه. د فاریاب ولایت د غورماج په ولسوالۍ کې د پولیسو او مخالفینو ترمنځ په نښتې کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
پلیس ادعا کوي چې تیره شپه د فاریاب ولایت د غورماج په ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو یوه څوارلس کسیزه ډله له منځه یووړه او پولیس ته هم اوښتي ځاني او مالي زیانونه مني. د شمال زون د پولیسو د عمومي قوماندانۍ ویان لال محمد احمدزی د فاریاب ولایت د تلی خشک په سیمه کې د پولیسو وسلوالو طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتې په هکله د تلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته وویل. فاریاب ولایت د غورماج ولسوالۍ تلی
خشک سیمه کې د پولیسو او مخالفینو ترمنځ په نښته کې د مخالفینو د یو قومندان ملا امرالدین
اما زایوای چې د شمال روم د پولیسو عمومي قماندان جنرال مشتبه پتنګ د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په هغو سیمو کې چې د بې امنیتیو پاکلی اندېښنه موجود ده، په دغو ولایتونو کې د حساب ځواکونو د عمومي قماندان سره د ګډو پوځي عملیاتو په هکله خپل نظر شریک کړ، تر څو د شمال د همغږۍ د مرکز امنیتي ارګانونه په ګډې سره په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي. د شمال روم د پولیسو د قماندانۍ ویان لال محمد امزای زیاتوي جنرال لین برګه نه یوازې د ګډو پوځي عملیاتو څخه د ملاتړ ژمنه وکړه، هغه وویل چې دوی د پولیسو د ظرفیتونو او مسلکي روزنې په برخه کې هم خپلې مرستې زیاتوي او په دې نږدې ورځو کې به د قندوز او بغلان ولایتونو په ځینو ناامنو سیمو کې پوځي عملیات په لار واچول شي. خو د پاریاب او غرماج په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په وسلواله نښته کې د رامنځته شوي مرګ او ژوبلې په هکله طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي.
د افغانستان له پوله خوا په پېښور او کوټ کې هم چاودنې شوي دي. یو انتحاري برید کوونکي نن د پېښور د یوې محکمې مخې ته ځان والوزاوه چې لږ تر لږه لس کسه یې ووژل او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول.
د پولیسو یو ځایي مسؤل تنویر خان وویل برید کوونکي تر اوو کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد پر ځان پورې تړلي وو او د خلکو په ګڼې ګوڼې کې ځان الوزولی دی. د ویل له حملې وروسته د برید کوونکي سر موندل شوی دی او پلټونکي ادارې داغه د پیژندګلوۍ هڅه کوي. عیني شاهدان وایي د ځانمرګي حملې په ترڅ کې د محکمې ودانۍ او ګڼ شمېر موټرونو هم اور واخیست. ټپیان ورسېرمه لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د صوبې سرحد د کابینې مشر وزیر بشیر احمد بلور او د پولیسو قمندان لیاقت علي په روغتون کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. د پېښور ښاریان وروستیو پرله پسې چاودنو د سختو ګواښونو او ویرې سره مخ کړي دي. په دغه ښار کې تېره ورځ هم په تاکال سیمه کې یوه پیاوړې چاودنه شوې وه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې وه. د پېښور ښار د امنیت مسؤل صاحبزاده انیس د دوشنبې د ورځې د چاودنې په اړه د ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
او د پولیس چې کوم تحقیقات کړي دي د هغې مطابق دا ثابته شوې ده چې دا یو خودکش بلاسټ وو. او اوسه پورې چې کوم د هسپتال ته شمېره راغلې ده د هغې په مطابق په دې کې اته کسان کې دي هغې شهیدان شوي دي او شپږ څلوېښت چې دي هغه په دې کې ژوبل دي.
د صوبې سرحد د مدافع وکیلانو د اتحادیې مشر لطیف افریدی وایي دا دوهم وار دی چې پاکستان کې محکمه د ترهګرو لخوا په نښه کېږي.
دا دویمه حمله شوه چې په محکمه باندې وکړه او کدیسرا د خلکو حوصله ماتول او د حکومتونو د ادارو عدم استحکام یعنی ادارې خوځول په هغوی د هغې په هکله خلکو کې مایوسي پیدا شي چې دا حکومتونه چې دي دا خو هېڅ هم نشي کولی. دا دوی هېڅ حیثیت نشته، دوی کنټرول نه لري، د دوی سیکیورټي ځان ساتنې غم نه لري.
په پاکستان کې وروستۍ چاودنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد په جنوبي وزیرستان او سوات کې د مهمو بریاوو د ترلاسه کولو دعوه کوي.
په کوټه کې هم نن یوې زورورې چاودنې د یو ماشوم په شمول اته تنه ټپیان کړل.
دا چاودنه د دوشنبه په ماسپښین د کوټې ښار لویدیځ لوري ته د جیو آر کالونۍ په نامه په یوه ګڼمېشتې سیمه کې وسوه. پولیس چارواکي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې وایي چې ناڅرګندو کسانو د جیو آر کالونۍ چې لوړ رتبه دولتي مامورین او وزیران پکې ژوند کوي لویې دروازې ته نږدې په یوه موټر سایکل کې بم ځای پر ځای کړی و چې یوه زوروره چاودنه یې رامنځته کړه او د یوه ماشوم په شمول یې اته تنه ټپیان کړل چې په سمدستي توګه د کوټې دولتي روغتون ته انتقال کړای شول. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه ډېره زوروره وه او برسیره پر دې چې اته تنه یې ټپیان کړل د شاوخوا ودانیو شیشې هم ماتې کړې او ورڅېرمه دوکانونو ته هم تاوان اړولی دی. دغه سیمه د امنیت له پلوه ډېره حساسه بلل کېږي ځکه چې دې ته څېرمه په چمن او سینګ نومې ځای کې د ملګرو ملتونو او د نورو بهرنیو او کورنیو موسسو دفترونه او ځینې دولتي دفترونه هم موجود دي او له همدې ځای څخه د روان میلادي کال د فبروري پر دویمه نیټه د ملګرو ملتونو یو امریکایي نژاد مشر سولی کې هم وسلوالو بلوڅو د وسلو په زور تښتولی وو. دا چې د دوشنبې په ماسپښین په ترسره سوې چاودنه کې به د چا لاس وي دمګړۍ ته یې چا پړه پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم پولیسو تر اوسه پورې په دې تور څوک نیولی دی. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
ناټو وایي چې د دې تړون د 28 غړو هیوادونو استازي به نن افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په باب په بلجیم کې غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي ویل چې هیله لري د ناټو غړي هیوادونه به تر هغو چې په لندن کې د افغانستان پاکله نړیوال کانفرنس جوړیږي د نورو زرګونو عسکرو د استولو وعده هم وکړي. شپږ نیمې بجې دي. په دې اړه تفصیل په وروستۍ مخامنۍ خبري مجله کې اوري چې زرغونه منګلې وړاندې کوي او دا د سټډیو ته راغلي د بلا کاغذونو سره.
مننه فریده جانې. ستړي مشیم. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امید ای که روز خوش را گذشتانده باشین تا پایانی برنامه با شماست. در جریان مجله خبری مشنوین که شاروال کابل میر عبدالاحد صاحبی به دلیل دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده. معاون لوی سارنبالی افغانستان در مورد چنین گفت.
تحقیق از یه تقریباً 2 ماه قبل تکمیل شده دو محکمه روان کردیده امروز فیصله محکمه شده چون مکتوب محکمه امروز با ما رسید و حکم محکمه هم تنفیذی بود. ما به وزارت داخله و به پلیس و ارگانهای مربوطیش خبر دادیم کدی پیشو طالب ما اطمینان نداریم.
بله شنونده عزیز، این مسئله و گزارش های دیگه خبری را دنبال میکنیم. بله نخست مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نمایندگان 28 کشور عضو ناتو امروز به خاطر فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان در بلژیم مذاکره کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر گفته است وضعیت زنان در افغانستان نسبت به همه کشورهای جهان بدتر است و خشونت در برابر زنان در این کشور به یک امر معمولی مبدل شده است. یک کنفرانس بزرگ بین‌المللی در مورد تغییر اقلیم امروز در پایتخت دنمارک کوپنهاگن آغاز یافت. نمایندگان 28 کشور عضو ناتو امروز به خاطر تعهد فرستادن سربازان اضافی به افغانستان دیدار کردند. قرار است این عساکر با 30,000 از سربازی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی تعهد فرستادن آن را به افغانستان کرده است بپیوندند. انتظار می رود در این کنفرانس که در مرکز نظامی ناتو در بلژیم برگزار شد، نمایندگان کشورهای ناتو ارسال 7,000 نیروی بیشتر به افغانستان را تصویب کنند که هفته گذشته کشورهای پیمان ناتو رو ایان توافق کرده بودند. ایالات متحده آمریکا از کشورهای عضو ناتو با ایان نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت خواسته است تا 10,000 سرباز اضافی را به خاطر فرستادن به افغانستان تدارک ببینند. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز گذشته گفت در صورت مذاکره با طالبان امکان پذیر است که آنان از جنگ دست بردارند. گیتس در صحبت با شبکه خبری ABC گفت رئیس جمهور آمریکا با فرستادن 30,000 سرباز اضافی به افغانستان به خاطر موافقه کرده است که مخالفین مسلح با قبول کردن برخی از شرایطی که امریکا خواهان آن است و میز مذاکره بنشینند. در عین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا که با گیتس یک جا صحبت میکرد گفت قبل از شامل کردن طالبان در هر گونه مذاکرات باید آنان از حمایت شبکه القاعده و جنگ دست بردارند. گروه نظارت بر حقوق بشر گفته است وضعیت زنان در افغانستان نسبت به همه کشورهای جهان بدتر است و خشونت در برابر زنان در این کشور یک امر معمول مبدل شده است. این گروه با نشر گزارش گفته است که حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان کوتاهی کرده و زنان با عناوین مختلف در این کشور مورد خشونت قرار می گیرند. در این گزارش که به اساس مصاحبه با 120 زن آماده شده است گفته شده که زنان به خاطر حراس از رویه بد پلیس و ترس از این که تجاوزگران قبلی بار دیگر بالای آنان تجاوز نکنند از کمک خواستن باورزیدن. و مقامات امنیتی در کابل میگویند که 3 تن از سردسته‌های اختطافگران را بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان در مورد به نشر رسیده آمده است که این سه تن زمانی که می‌خواستند رئیس یکی از شرکت‌های خصوصی را اختطاف کنند بازداشت گردیدند. در یک خبر دیگر در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس و تروریستان در مسیر راه ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب، ملا امردین فرمانده عمومی طالبان در این مناطق با 3 تن از افرادش کشته شدند. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. یک کنفرانس بزرگ بین‌المللی در مورد تغییرات اقلیم امروز در کوپنهاگن مرکز پایتخت دنمارک آغاز یافت. هدف این کنفرانس ایجاد توافق جهانی در مورد جلوگیری از نتایج خطرناک تغییر اقلیم می باشد. در جریان 12 روز آینده نمایندگان 192 کشور در این کنفرانس که تحت نظارت سازمان ملل متحد صورت می گیرد در مورد کاهش اندازه کربن بحث و گفتگو خواهند کرد. همچنان در مورد ایجاد میکانیزم ها جهت کمک به کشورهای فقیر جهان نیز بحث و گفتگو صورت می گیرد تا آنان بتوانند آلودگی های گازهای گلخانه را کاهش دهند. از وقوع خشکسالی ها، سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب بر که ناشی از گرمای زمین می باشد مقابله نمایند. صدر اعظم دنمارک لاوس لوک راسموسن در مراسم افتتاح این کنفرانس گفت:
Global warming knows no borders.
گرم شدن اقلیم جهان سرحدات را نمی شناسد و از آن هیچ کشوری در امان نمی ماند. اثرات آن بر همه ما یکسان بوده و به این خاطر است که ما امروز در اینجا جمع شده ایم، زیرا همه ما متحدیم تا علیه آن اقدام نماییم. رهبران بیشتر از 100 کشور جهان گفتند که در روزهای نهایی این کنفرانس اشتراک خواهند ورزید. یک بمبگذار انتحاری امروز خود را در مقابل محکمه شهر پشاور پاکستان انفجار داده، 5 تن را کشت و 49 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس گفت این انتحار کننده که میخواست داخل ساختمان محکمه شود، هینی که از سوی نیروهای امنیتی متوقف گردید، خود را منفجر ساخت. اخیرا تاسیسات امنیتی و حکومتی هدف حملات انتحاری جنگجویان قرار میگیرند. در اواسط ماه نوامبر امسال یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در مقابل یک محکمه دیگر در شهر پشاور باعث کشتن 19 نفر شد. شاهدان عینی امروز گفتند که پلیس ایران با استفاده از گاز اشکاور و دنده‌های چوبی اعتراض کننده ها را که در میدان مرکزی تهران جمع شده بودند و ضد حکومت شعار می‌دادند متفرق ساخت. این اعتراضات در یک زمان صورت می‌گیرد که امروز در ایران به خاطر کشته شدن 3 مسئول در دوران شاه یاد بود به عمل می‌آید. شاهدان عینی همچنان گفتند که در این گردهمایی ها تعداد از طرفداران مخالفین و اعتراض کننده ها نیز دستگیر شدند و گروه های سیار امنیتی راه ها را به هدف متوقف ساختن تماس های اعتراض کننده ها با یکدیگر مسدود نمودند. این برخورد پلیس از سوی منابع مستقل تایید نگردیده، زیرا ایران به رسانه های غربی اجازه نداده است که حوادث امروز را تحت پوشش قرار دهند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز در مسکو یک پیمان هسته‌ای را امضا کردند. هر دو رهبر یک موافقتنامه ای که شامل همکاری در مورد انرژی اتمی، غیر نظامی و تجارت سلامی باشد نیز به امضا رساندند. مطابق این قرارداد روسیه برای ریاکترهای اتمی هند یورانیم تهیه میکند، حق پروسس مواد سوخت اتمی را به هند توسعه میدهد و ساختمان 4 ریاکتر روسی را برای هند اجازه میدهد. امروز انفجار در یک مکتب در بغداد به شمول 6 طفل 8 نفر را کشته و در حدود 40 نفر دیگر را جراحت برداشتند. سخنگوی نیروهای امنیتی عراق میگوید طوری که گزارش‌های مقدماتی گفتند این انفجار در نتیجه منفجر شدن بم نبوده، بلکه این حادثه در اثر انفجار مواد منفجره ذخیره شده در زیرخانه آن مکتب بود. این واقعه در شهر صدر در شمال غرب بغداد پایتخت عراق با وقوع پیوست که گفته می شود اکثریت تلف شده ها شاگردان آن مکتب بودند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است ناوقت امروز با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد افغانستان، عراق و شرق میانه گفتگو کند. امریکا علاقه دارد تا ترکیه با استفاده از نفوذش به حیث قدرت در منطقه و یک کشور بزرگ اسلامی در حل برخی از مشکلات پیچیده این منطقه تلاش نماید، اما این دو کشور در رابطه با بعض مسائل مهم با هم توافق ندارند. ایالات متحده آمریکا از ترکیه میطلبد تا در مبارزه علیه طالبان و القاعده در افغانستان نقش بزرگتری را به عهده گیرد، اما اردوغان میگوید ترکیه همین اکنون تعداد لازم نیروهای مورد ضرورت را در افغانستان دارد. هر دو جانب در مورد وضع تحریم ها بر ایران به خاطر پیشبرد برنامه‌های اتمی آن کشور نیز مخالفت دارند و واشنگتن در رابطه با جنجال‌های اخیر ترکیه با اسرائیل نیز مضطرب و نگران است. پایان اخبار.
مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند که برای کاهش نرخ تکت های شرکت های هوایی خصوصی تلاش میکنند. این مطلب را معین وزارت ترانسپورت افغانستان نیز روز گذشته در کمیسیون مواصلات بلسی جرگه ابراز کرد و گفت که آنان تلاش خواهند کرد تا نرخ ها مطابق به فیصله شورای وزیران افغانستان مورد اجرا قرار گیرد. در این اواخر گزارش های وجود دارد که شرکت های خصوصی هوایی قیمت تکت هایشان را افزایش داده و گفتند که بلند رفتن قیمت تل و سایر خدمات آنان را به این اقدام واداشته است. اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگویند که میزان صادرات افغانستان با وجود مشکلاتی که از چشمگیر به نظر می رسد. روزنامه دولتی انیس به نقل از خانجان علی گوزای معاون اتاق های تجارت و صنایع گفته است که تاجران افغان در سال گذشته حدود 700 میلیون دلار صادرات داشتند. با گفته وی اقلام عمده صادراتی کشور را میوه های خشک و تازه صنایع دستی به شمول قالین تشکیل داده است. و این هم خبرهای ورزشی. رقابت های فوتبال میان تیم های شماری از ولایات شمال و مرکزی افغانستان در ولایت پروان آغاز گردیده است. حفیظ اصیل رئیس فدراسیون فوتبال در ولایت مرکزی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم های فوتبال از ولایت پروان، بامیان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کردند. هدف از این مسابقات تقویت ورزشکاران و بلند بردن سطح مهارت فوتبالیست ها خوانده شده است و تیم ملی فوتبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا به بنگلادش سفر کرده است. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که تیم ملی فوتبال افغانستان روز گذشته وارد بنگلادش گردیده است. تیم فوتبال افغانستان در گروه نخست با تیم‌های هندوستان، مالدیو و نیپال روبرو خواهد شد. قرار است این مسابقات حدود 10 روز ادامه یابد.
ساعت 6:42 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. شاروال کابل به دلیل دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده است. قرار است کابینه جدید افغانستان به زودی اعلان گردد و ولسی جرگه کشور امروز در مورد نحوه رای‌دهی به کابینه جدید بحث‌هایی داشت. تقاضاها برای دستگیری بن لادن بار دیگر در امریکا اوج گرفته است. در گزارش‌های بین‌المللی از مشکلات امنیتی پاکستان و هم آغازی کنفرانس بزرگ در مورد تغییرات اقلیمی در جهان خواهید شنید. ما را همراهی کنید. لوی سرندولی افغانستان گفته به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده. مقامات لوی سرندولی افغانستان میگن فرمان بازداشت شاروال کابل میر عبدالحد صاحبی را به مسئولین امنیتی سپردن. مبارزه با فساد اداری در افغانستان یکی از مسائل مهم در دوره جدید ریاست جمهوری حامد کرزی دانسته میشه و جامعه جهانی هم در همین ارتباط فشارهای را بر آقای کرزی وارد کرده. مقامات ارشد آمریکایی گفتند که بعد از این کمک های آمریکا برای افغانستان به شکل یک چک سفید داده نخواهد شد و اونا در مقابل این کمک ها منتظر شفافیت در کار حکومت افغانستان و موجودیت حکومتداری سالم در افغانستان هستند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم به دنبال اعلان استراتژی نظامی آمریکا بر افغانستان در یک جلسه در کنگره آمریکا گفت پول مالی آمریکایی ها و هم پول رک آمریکا بر افغانستان کمک کرده و فرستاده به دلیل وجود فساد اداری در افغانستان به درستی مصرف نشده. در این حال مقامات لوی سرنبولی افغانستان گفتند که تحقیقات در ارتباط به اتهامات فساد اداری در مورد حداقل 2 وزیر کابینه فعلی و تعداد دیگری از مقامات ارشد دولتی جریان دارد. در همین ارتباط مقامات لوی سرنبولی افغانستان از محکوم شدن شاروال کابل به 4 سال زندان خبر دادند. در ارتباط با حکم زندانی شدن شاروال کابل همکارم فوزیه احسان گفتگوی را انجام داده با معاون لوی سرنبولی افغانستان که با هم میشنویم.
محترم فضل احمد فقیریار معاون لوی سرنبولی افغانستان، لطفاً بگوین که شاروال کابل با چه اتهام مورد پیگرد قرار گرفته؟
شاروال کابل 2 دوشه پیش ما داشت از 2 دوشه تا ایفات تکمیل شد ما با ما
محکمه روان کردیم. بعد موضوعی که قرارداد مارکت بود که بدون در نظر داشت قوانین نافذه افغانستان بدون از اینکه ادعای طلبی کنند یا مجاهده کنند میره به سکرتر معین خود اجاره داده بودن روی تقریبا 8,000 افغانی به خساره دولت بود. ما او رو به محکمه روان کنیم دید بود که شاروال و 4 سال حتی تنفیزی فیصله محکمه اینجا شمار.
این دوسیه ها از چه وقت به این طرف مورد پایگرد قرار گرفته بود که بالاخره امروز فیصله را صادر کرد سارنبالی؟
تحقیق از یه تقریباً 2 ماه قبل تکمیل شده دو محکمه روان کردیده امروز فیصله محکمه شده شده.
تشکر. و آیا همکنون شاروال کابل در بازداشت بسر میبرن یا تا هنوز اونا جلب نشدن؟
مکتوب محکمه امروز با ما رسید و حکم محکمه هم تنفیذی بود. ما به وزارت داخله و به پلیس و ارگانهای مربوطیش خبر دادیم. تدبیر که طالب ما اطمینان ندارد.
تشکر. و اگر بگوین که آیا از کسای دیگه هم هستن که در مقام های دولتی باشن و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشن؟
چرا کارمند های دولت زیاد هستن که در تحصیل هستن دیستایشان در وقت زمان تکمیل تحصیل میشه تشریف اثبات جرم و جمعوری دلائل مستقل جام ما با محکمه روان میکنیم.
شما چی فکر میکنین؟ آیا شاروال کابل بازداشت خواهد شد؟ یعنی طوری که شما فیصله کردین حکم شما تطبیق خواهد شد؟
حکم محکمه تنفیذی است، یعنی بدون تاخیر باید تطبیق شد. اون جایی که به ما حکم محکمه رسید ما ور به پلیس خبر دادیم و پلیس مکلفیت داره که تطبیق کنه.
و موارد فساد هم در دوسیه های شاروال کابل است یا خیر؟
این موضوع فساد است. فساد اداری است که به ضرر دولت مجاشر قرارداد بنستن در این دوسیه فیصله شده. یک دوسیه دیگه موضوع داره که در وقت شاروال نبود اما وظیفه دیگه داشته در این تحقیق حاضر نشده بود و جوابگویی نکرد. نمانده یک شرکت بوده او دوسیهشان در محکمه رفته طالب فیصله ازوی به ما ندارد.
مصاحبه بود با معاون لوی سارنبالی افغانستان که در مورد محکوم شدن شاروال کابل به 4 سال زندان به دلایل فساد اداری صحبت میکرد. مبارزه با فساد اداری مسئله است که جامعه جهانی بارها رویش در افغانستان تاکید کرده و رئیس جمهور امریکا هفته گذشته حین اعلان استراتژی جدید خود بر افغانستان بار دیگر از دولت آقای کرزی خواست با این پدیده مبارزه کنه و افراد فاسد در کابینه جدید خود جای نده. گفته میشه فردا کابینه جدید رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد و سپس کابینه پیشنهادی البته برای رای دهی به ولسی جرگه افغانستان معرفی میشه. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در رابطه به نحوه رای دهی برای کابینه جدید بحث کردند تا افراد مسلکی و کارفهم در کابینه را بیافتند. بعد از بحث و گفتگوهای زیاد هیئت اداری ولسی جرگه با کمیته رؤسای این جرگه وظیفه سپرد تا مکانیزم مناسب را به خاطر دادن رای اعتماد برای اعضای کابینه جدید که قرار است به زودی به ولسی جرگه معرفی شوند دریافت کنند. جزئیات بیشتری خبر در گزارش از کابل مشنوید.
در حالی که گفته می شود رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه کابینه جدیدش را معرفی می کند، ولسی جرگه افغانستان در رابطه با نحوه دادن رای اعتماد برای این کابینه آمادگی می گیرد. در جلسه عمومی روز دوشنبه تعداد زیاد اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که برای کابینه جدید باید بسیار به دقت رای داده شود و این پروسه باید بسیار با زودی انجام شود. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه بعد از شنیدن نظریات نماینده های مردم در این رابطه گفت که بهتر است کمیته رؤسای ولسی جرگه یک مکانیزم مؤثر را جهت دادن رای اعتماد برای کابینه جدید دریافت نموده و به جلسه عمومی پیشکش کند.
جلسه کمیته رؤسا را دایر میکنیم. به هر حال ما شما امور و پروسیجر اصول وظایف داخلی خود را دنبال میکنیم. کمیته رؤسا دایر میشه. سر شکل کار، طرز کار، نقاط ضعفی که در گذشته وجود داشت باید اصلاح شود. نقاط مثبتی که مطرح بود که تر بتانه وکلا در آگاهی و دیدگاهی قرار بگیرند مطابق از اون پیش خاطر رفتیم.
گفته می شود که بروز سه شنبه حامد کرزی کابینه جدیدش را برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید می نمایند تا افراد کارفهم و مسلکی رای اعتماد به دست آورده و در کابینه جدید را یابند. با در نظر داشت همین موضوع شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند که باید برای هر وزیر در یک روز رای اعتماد داده شود، اما برخی دیگر به این باور هستند که به این ترتیب وقت بیشتر تلف گردیده و این پروسه نیز به مشکل مواجه می گردد. شکریه بارگزای یکی از اعضای ولسی جرگه در این رابطه چنین ابراز نظر می نماید.
فعلا در شرایطی هم هستیم که هیچ وزیر نداریم، همه ریاست‌های مستقل و وزارتخانه به عنوان سرپرست در ادارات خود کار میکنند. هرگاه قرار بشه که ما باز 10 وزیر رای بدیم، باز بگیم خب شما برین سر بر تعطیلات دوباره بیاین، بعدش باز پروسی رای دهی دیگه است، این سردرگمی در حکومت ایجاد میکنه، این چندگانگی در سیستم در نظام به وجود میاره، ثبات زیر سوال میبره.
انتقادات زیاد به سطح ملی و بین المللی وجود دارد که گویا برخی وزرای کابینه سابق حامد کرزی در فساد اداری دست داشته و منافع شخصیشان را بر منافع ملی ترجیح میدادند. اما حامد کرزی در مراسم تحلیف دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش تعهد کرد که در کابینه جدید افراد صادق و کارفهم را معرفی میکند. از سوی دیگر گفته میشود که رئیس جمهور کرزی از چند هفته بدین سو جهت ترتیب کابینه جدید سرگرم مشوره با بزرگان و افراد مسلکی است تا این بار وزرا از هر نوع فساد آری بوده و منافع ملی را بر منافع شخصیشان ترجیح دهند. در این حال جامعه جهانی خصوصا آمریکا و بریتانیا از آقای کرزی خواستند تا اعضای کابینه جدید را به اساس ضوابط انتخاب نماید نه به اساس روابط، تا یک حکومت مستحکم و قوی به وجود آید. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستم یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز به تلویزیون CNN گفت گفتگوهای صلح با ملا عمر رهبر طالبان ضروری می باشه، اما مشروط به ای که آقای عمر خود از القاعده مجزا بسازه. آقای کرزی همچنان گفت که حمایت جامعه جهانی از این گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان مهم است، اما وزیر خارجه آمریکا گفته شک داره که رهبرای طالبان از خشونت دست بکشن. قادر حبیب جزئیات بیشتر.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ارتباط به این موضوع ابراز شک و تردید کرده که رهبران طالبان از خشونت دست بکشند. خانم کلینتون گفت بر این باور کرده نمیتواند که رهبران طالبان شرایط را بپذیرند که ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات ضروری میپندارد، مانند دست کشیدن از جنگ و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان. این در حالی است که دیروز رئیس جمهور حامد کرزی از ایالات متحده آمریکا خواست که از گفتگوها با ملا محمد عمر رهبر طالبان بان حمایت کند. آقای کرزی گفت که برای حل صلح آمیز جنجال افغانستان گفتگو با رهبر طالبان ملا عمر ضروری می باشد. رئیس جمهور کرزی به تلویزیون CNN گفت ما این کار را تنها انجام داده نمی توانیم. کرزی گفت در حالی که آنها مصروف مبارزه با تروریسم هستند، باید در جستجوی راه های صلح آمیز نیز باشند. وی گفت به صفت یک افغان بسیار زیاد علاقمند است که با ملا عمر صحبت کند، اما مشروط بر این که او از جنگ دست بکشد، با شبکه القاعده ارتباط نداشته باشد و شبکه های تروریستی را محکوم کند. کرزی همچنین گفته است که این شرایط وابسته به این است که آمریکا و سایر متحدین نیز نیاز این امر را احساس کنند. اما با وجود این اظهارات آقای کرزی، وزرای خارجه و دفاع آمریکا احتمال گفتگو با طالبان و خصوصا ملا عمر را ضعیف خوانده و گفتند که فکر نمی کنند که طالبان آماده باشند از جنگ دست بکشند. هیلری کلینتون دیروز گفت اداره آمریکا معلومات موثق در دست ندارد، نشان دهنده آن باشد که رهبران طالبان خواهان صلح هستند. رئیس جمهور کرزی در مراسم تحلیفش نیز از طالبان برای مذاکرات دعوت کرد و در همین ارتباط خواهان برگزاری یک لوی جرگه شد.
شنیدین که وزیر خارجه آمریکا گفته شک داره که رهبرای طالبان از خشونت دست بکشن. این بیانات خانم کلینتون در حالی ایراد شده که رئیس جمهور کرزی دیروز به تلویزیون CNN گفت گفتگوهای صلح با ملا عمر رهبر طالبان ضروری می باشه، اما مشروط به ای که ملا عمر خود از القاعده مجزا بسازه. شنونده عزیز، در حالی که تلاش‌های ملی و بین‌المللی به هدف برقراری ثبات در کشور و به دست آوردن دل مردم عام در افغانستان جریان داره، وزارت دفاع آلمان گفته که این کشور به بازمانده‌های قربانیان ملکی در حمله هوایی در قندوز که در حمله هوایی قندوز کشته شدند غرامت می‌پردازه. در حمله هوایی 4 ماه سپتامبر در ولایت قندوز که به درخواست یک قمندان آلمانی صورت گرفته بود، ده فرد ملکی کشته شدند. باز هم قادر ابی با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش آژانس خبری دیپی آلمان، یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان در برلین گفت آنها با یک وکیلی که از خانواده‌های قربانیان نمایندگی می‌کند در تماسند. گفته شده است تا به 142 نفر در حمله بر دو تانکر تیلی که از سوی طالبان ربوده شده بود در ولایت قندوز کشته شدند. یک قمندان آلمانی که تحت فرمان ناتو در افغانستان کار میکرد تقاضای حمله هوایی را برای هدف قرار دادن این دو تانکر تیل کرده بود. کریم پوپل وکیل مدافع افغان که تابعیت آلمانی دارد گفته است که از 78 خانواده نمایندگی میکند که اعضایشان را در حمله هوایی 4 سپتامبر در قندوز از دست دادند. کریستین دنست سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفت آنها روی احتمالات حل این مسئله بیرون از محکمه غور میکنند تا از ادامه این دعوا برای چندین سال در محکمه جلوگیری شده باشد. دنست گفت یکی از مشکلات این خواهد بود که چگونه بین قربانیان غیر نظامی و طالبان مسلح فرق گذاشته شود تا به ملکیان یا غیر نظامیان غرامت پرداخته شود. کریم پوپل گفته اگر آنها به کدام حل دست نیابند علیه اردوی آلمان دعوای عدم دقت و نقص در برخورد را مطرح خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفته حقیقت این است که یک راه حل وجود دارد. تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی قندوز در ماه سپتامبر جنجال‌های سیاسی را در آلمان به همراه داشت که در اثر آن یک وزیر و دو تن از مقامات نظامی این کشور از مناصبشان استعفا دادند.
در حالی که تلاش‌ها به هدف رفع مشکلات امنیتی در افغانستان ادامه دارد، مشکلات امنیتی کشور همسایه پاکستان رو به افزایش است. 10 نفر امروز در اثر یک انفجار در پشاور کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور را جزئیات بیشتر.
حوالی بعد از ظهر روز دوشنبه در شهر پشاور در مقابل یک محکمه محلی در بین ازدحام مردم یک انتحار کننده خود را منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 10 تن کشته و 45 تن دیگر مجروح گردیدند. مجروحین جهت تداعی به شفاخانه لیدر دینگ پشاور منتقل گردیدند. مسئولین شفاخانه لیدر دینگ میگویند که حالت صحی بیشتر مجروحین قابل تشویش میباشد. وزیر کابینه ایالت سرحد بشیر احمد بلو از مجروحین حادثه خونین امروزی در شفاخانه لیدریدینگ دیدار نمود. تامین احمد خان یک کماندان پلیس پشاور تایید می نماید که این یک حمله انتحاری بوده و انتحار کننده در حدود 7 کیلوگرم مواد انفجاری را در بدنش جابجا نموده بود. همچنان مسئولین پلیس می گویند پسر انتحار کننده را به دست آوردند و در مورد شناسایی آن تحقیقات پلیس ادامه دارد. صاحب زاده انیس مسئول امنیتی ایالت سرحد در ارتباط حادثه امروز چنین می گوید:
تحقیقات پلیس و نمود می سازد که این یک حمله انتحاری بود. مسئولین شفاخانه خبر می دهند که در این حمله 8 تن کشته شدند و 46 تن دیگر مجروح گردیدند.
گفتنی است که چند قبل نیز در مقابل یک محکمه محلی دیگر در پشاور حمله انتحاری صورت گرفت که منجر به کشته شدن دهاتن و مجروح شدن تعداد کثیر وکلای مدافع و افراد غیر نظامی گردید.
چنانچه در خبرها شنیدین، یک کنفرانس بزرگ بین المللی امروز در کوپنهاگن پایتخت دنمارک آغاز شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم جهان امروز در شهر کوپنهاگن دنمارک با آوازخوانی اطفال آغاز شد. با این صدای امیدوار کننده، نماینده های 192 کشور مختلف جهان گفتگوهایشان را در مورد جلوگیری از گرم شدن زمین آغاز کردند. این گفتگوها که برای 12 روز ادامه خواهد داشت، در نوع خود مهمترین گرد همایی در مورد رسیدگی به یک سؤال اساسی پنداشته می شود. یعنی این که چگونه می شود انتشار گازهای گلخانه‌ای را در هوا کاهش داد. لارس لوک رسموسن، صدر اعظم دنمارک، میزبان این کانفرانس است. او امروز به نماینده های کشورهای جهان چنین گفت: به این کانفرانس دو هفته‌ای خوش آمدید. ما می خواهیم در اینجا مشکل ترین تصمیم سیاسی را بگیریم. می خواهیم تصمیم مشکل اما لازمی را حالا اتخاذ کنیم تا به پرابلم های در حال افزایش در آینده رسیدگی شود. رهبران جهان در کل روی یک هدف اساسی توافق کردند، یعنی اینکه می خواهند افزایش درجه حرارت متوسط کره زمین را ظرف 2 دهه آینده به 2 درجه سانتیگراد محدود بسازند. برخی از دانشمندان هشدار داده گفتند که اگر افزایش درجه حرارت متوسط کره زمین به 3 درجه سانتیگراد برسد، پیامدهای ناگواری را در قبال خواهد داشت. دانشمندان سازمان ملل متحد میگویند که افزایش درجه حرارت متوسط زمین به 3 درجه سانتیگراد یخهای قطب شمال را ذوب میکند و در نتیجه سطح آب بحرها بلند رفته و شهرهایی که در مناطق ساحلی قرار دارند همه با خطر سیلاب ها روبرو خواهند شد. از سوی دیگر در صورت بلند رفتن درجه حرارت زمین پیش بینی می شود که در جاهای دیگر طوفان ها و خشکسالی های شدید واقع خواهد شد. اما در واقع توافق روی این موضوع که جهان چگونه باید انتشار گاز کربن را کاهش بدهد کار آسانه نیست.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگل استم، زیاد تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که رادیو آزادی همیشه مثل همیشه با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست. خبرها را به شما میتوقع، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.